ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوینن د خالي ورځ د 2015 کال د جون څلور مده د مشال ډیډو د نن ورځې په د نسات خبرونو په دو مګړي کې مو زاب عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د پاکستان افغانستان پر اړیکو شمالي وزیرستان ترکی شام ایران او د افغانستان د داخلي سیاست په اړه رپورټونه او څېړنې په روانه ګړي کې درته لرو. په دو منی مای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو او په فایل کې به اسرار الله مومند خبرونه وړاندې کړي.
سړی مشرلم به د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د بونو سره وزارت خبرداري ورکړی چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارون بندې نه کړي، ردوان هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات شي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې. او د ایران د بونو سره وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان د بونو چارو وزارت ویاند خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي. د بونو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون مشالې وته ویل
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
د روس له هغه چې افغانستان سره د ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره روس له هغه خطه وکړه چې سره د پولیسو په وینا هغه غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بونو چارو وزارت ویان زیاتوي په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. همدارا چارواکو وړ مورزو په کندهار کې یو پاکستانی سفارتکار ونیو وو، خو وروسته یې په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارو. په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بونو چارو وزارت ته حاضر شو او د پاکستانی ډیپلومیټ د نیول کېدو په اړه ترې وضاحت وغوښتل شو. د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې. دا غوښتنه پرون په بونو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه. په دې موقع د پیپلز پارټۍ یو مشر شمس الرحمان وویل که چېرې د شمالي وزیرستان د کډوالو په ستنېدو کې ځنډ راغی، نو د سیمې سیاسي ګوندونه او تمانځۍ جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم به په پرامنه احتجاجونو لاس پورې کړي.
کا په داغه شه سب بریک روغلو د عيد نه غرسه ان شاء الله ول عزیز میر آل پارٹی سیاسي اتحاد سره د گرینډ جرګې د یو ته دا میر احتجاجي نه درنه او جلوسی نه دا وی کی میټوله واپسی او بلا تفریق به یو غړی.
په شمالي وزیرستان کې سباندې یو کال مخکې د مشکوک وسلوالو پر ضد شروع شو پوځي عملیاتو له کبله سباندې لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې د ستنېدو لړۍ پیل شوي، خو لا هم ډېری یې د مال په بنو کې ژوند کوي. جاپان له پاکستان سره په یو دستاویز لاسلیک کړی چې تر مخه به یې جاپان د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کرکلي په بحالۍ او پرمختیایي پروژو څه باندې په پرمختیایي پروژو یوازې 50,00,000 ډالر خرچ کوي. دا خبره پرون د پاکستان د خوراک وزارت لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې شوي. خبر پاڼه زیاتوي د دستاویزو د لاسلیک په موقع پاکستان کې د جاپان سفیرو د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلي د ادارې استازی او د پاکستان د خوراک وپاقې وزیر سکندر حیات بوسن اهم موجود وو. په یاد منصوبه بعد د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلي د ادارې تر څارنې لاندې عمل درآمد کیږي. تحصیل مشالې خبرونه اورئ. د افغانستان د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړي، نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د میدان وردګو د والي ویاند توله خوګیاڼي پرون مشال لوته ویل چې اوسمهال امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په حال کې دي. د ده په خبره په جلیز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې شته، خو دومره نه دي چې څومره د ولایتي شورا غړو تشویش ښکاره کړې. د راپورونو له مخې د میدان وردګو په جلیز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلو طالبانو ترمنځ درنه جګړه پیل شوې. د ایران د بونو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمی موافقه هیڅ کله نږدې شوې نه ده. جواز ظریف دا خبرې تیره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړې چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. پر یوټیوب په خپره شوې دغه ویډیوي پیغام کې نوموړي دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د بریا هیڅ راز ضمانت نشته. نوموړی وایي یوازې متوازن موافقې تلپاتې وي. موږ چمتو یو چې یو متوازن او ښه تړون ته ورسیږو، د مهمو شریکو چیلنجونو د حل لپاره نوې لارې پرانیزو. ایران او شپږ لوی قدرتونه امریکا، برتانیا، روس، فرانس، چین او جرمني هڅه کوي د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې یوه موافقې ته ورسیږي چې له مخې به یې ایران خپل لنجمن اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به پرې بندیزونه نرم شي. په مصر کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یوې ملګرې ډلې د اسرائیلو پر جنوب د میزایلو د حملې پړه منلې. د سینا ولایت په نوم له داعش سره ملګرې ډلې پرون په خپله ټویټر پاڼه په خپره شوي بیان کې وویل چې درې ګریډ توغندې د فلسطین په مقبوضه سیمو کې د یهودانو پر مشت ځایونو وتغول. بیان زیاتوي چې دا برید د شروع ورځې په جګړه کې د مصر له وسلوالو ځواکونو سره د اسرائیلي پوځ په داسې وخت د ملاتړ بدل و کله چې د چهارشنبې په ورځو وسلوالو د سینا ټاپو وزمې په شمال کې د پوځ پر اډو برید وکړ. په دې نښتو کې ګڼ شمېر وسلوالو وژل شول. او د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. الکسیس سپراس په ایتنس کې خپلو لږ تر لږه 25,000 پلویانو ته په وینا کې د روپۍ مشرانو د خبرداري کړې رد کړو چې ګینی منفی رایه بعد یورو زون یا یورو کرنسی کاروونکو هیوادونو څخه د یونان د وتلو باعث شي. او پر یونانیانو یې غږ وکړ چې د عزت ژوند غوره کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. په روانه غړي کې د جنونو ریپورټونو تر څنګ دا مهم ریپورټونه هم لرو. افغانستان ویلي که پاکستان پر ډیورنډ کرښه پاروونکي عمل ونه دروي نو شاید د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم خرابې شي.
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
که څه هم د ضربې عذاب عملیات وروسته په پاکستان کې درنې چاودنې او لوی بریدونه کم شوي، خو د بېوشنې لا هم دوام لري. مخې څنګه نیول کېدلای شي
چې درویغه باندې وخت نه تیرېږي؟ 60% پیسې میلاو دي او 40% پیسې د مو خوري. دا مو په سر باندې راغلي ډالر دي، دا میش په هر صورت باندې غوړي.
او په دوه منوي کې د بختر سوري پروګرام لرو چې پکې بنن د پښتو د وټلي خو د هیرسوي لیکوال او مبارز میر مهدی شابچا په یاد کې د وی غونډي حال درکو.
اغا د رهبر مجلې چې کوم دی ایډیټر پاتې شوی دی، دا افسانه نگارو زمونږه د آزادۍ د تحریک دی په هلو زلو باندې پاغي کې رڼا چولی ده. دا غي په نتیجه کې دی جینونو ته تللی دی.
د دې ترڅنګ پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو او نړیوال مطبوعات هم لرو. پیل به د پاکستان او افغانستان پر اړیکو د اړیکو په اړه ریپورت څخه وکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نور هم ترنګلې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند د مشال ریډیو افغان څانګې ازادي ریډیو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې دواړه هیوادونه په اړیکو کې د کړکېچ مخه یوازې د دوه اړخیزه تماسونو په چوکاټ خبرو له لارې حل کېدلای شي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي.
در صورتی که تکرار یک چنین موارد در
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوي ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغه غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. خاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي.
په خاطر دریافت رای خل دوامدار
د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر، هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي، افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قونسلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دای په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. لبلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستانی ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه، د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
احمد تکلو که څم حکومت اعلان سره سم د شمالي وزیرستان د بیوروکراسو کسانو د سندو لړۍ دوام لري. د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو د سندو په عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو د جمعې په ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په میاشت کې د پوځي عملیاتو پیل وروسته تر لس لکه زیات کسان بیوروکراسي شوي وو. تفصیل له بنو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
غونډا کې شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو د کډوالو پر ستونزو او واپسی په عمل تفصیلي ویناوې وکړې او د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی عمل یې وستایلو، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه عمل کې د تیزی راولي. شمالي وزیرستان نه جمعیت علما اسلام غړی فرهاد حیدری وویل آل پارټي سیاسي اتحاد او شمالي وزیرستان گرینډ جرګه مشترکه د وزیرستان بهتر مستقبل لپاره هڅې کړي.
چې سپیره د وزیرستان تعمیرونو او بحالي او د وزیرستان په عزت سره د ای ډی پیز واپسې نوې شوې هغه واخره سیا او د هغه نو ورسته وا ان شاء الله دغه اتحادینه د وزیرستان د بهتر مستقبل لپاره برقرار وي. جدا چې کومه واپسې د کوم ای دکرونه د می راغه اپریشیټ کوي ګورنمنت نه دغه پر زور مطالبه کی چې دای خدا خبره کړل چې هغه پر امبیشن مکمل او پیرا پیرا هغه زوی د سوال تنظیمات کړی وي. د قومي دک طرف نه د اتلې مطابق چې هغه زوی نه د بجلی صحیح تنظیم شته، نه د هاسپټل صحیح تنظیم شته، نه د بی صحیح تنظیم شته.
پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان غړی شمس الرحمن وویل کډوالو واپسی تسلسل غواړي او کامنس کې ځند راغې نو سیاسي اتحاد اوتمانځای جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم با پرمنه احتجاجونه دوامدار ساتي.
د درخله د ذکر خله نه غونسي اغه زیرا سدا د پپسي جاري و سو تلاشي 2 3 4 5 5000 فیملی پر ډے باندې چې کمزي پر د ګورنمنت اعلان کړه دا چې دغه دې پر علاقہ کلیئر شو یو دو کپ داغه سے بریک روغلو سے عید نه غرس ان شاء الله العزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سرا دے گرینڈ جرگے دے یوت دا میر احتجاجی نا درنے او جلوسی نا دا وی کی میٹھولا واپسی بلا تفریق بے یہ غوڑی.
قومی وطن پارٹی شمالی وزیرستان غڑے ملک اکبر خان و وائل وفاقی حکومت سرائے چ کم حق پاتے شوے او کم امرستے چ دا دوی پنامہ راغلے اغه دې ورته ورسوي.
د اف ډی ام ای وفاقي
گورنمنٹ نا عبدالقادر بلوچ نا پر زور مطالبہ کی چے درویغے بندے وقت نہ تیرے جی چے کیم سدے مو حق ور سرا پوتے دا آغا میش پا ہر سرات بندے گوڑی میش پینز کشتی نا شارتوی پا غیش دا موجودہ یوش کشت چے ملاو دا پدا شا تقریباً میش تا 60% پیسے ملاو دی و 40% پیسے دے مو خوری دا مو پا سار بندے رو غلی ڈالر دی دا میش پا ہر سرات بندے گوڑی
یاد دیوی چے 13 ورځ دا پاکستان فوج سرلخکار جنرال راحیل شریف تا دا شمالی وزیرستان شوال دورے پر محال ضرب اعظم عملیاتوں کے کلیئر شویو سیمو او دا شوال پاتے سیمو کے دراتلون کی هدفونو پاڑا ورتا بریفنگ ورکڑل شوے دغا دورے پر محال دا فوج سرلخکار دا امنیاتی سرتیرو کامیابی ستاینا کڑے او ویلی دی چے دا کڈوالو پا واپسی عمل یستانے دو کے دے تیزی وشی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
لکه تاسو چې د عمر دراز وزیر په ریپورت کې واوریدل چې د یو سیاسي ګوند کامی وطن پارټي ځای مشر غوښتنه وکړه چې باید د قبایلي سیمو په نوم راغلي پیسې د دې سیمې خلکو ته ورکړل سي په عین حال کې پرون جاپان پاکستان ته د فاټا لپاره 50,00,000 ډالر ورکولو تړون لاسلیک کړی دی دا پیسې په فاټا کې د کرکلې د کارون لپاره ورکړل شوي دي تفصیل د ریاض مسخیل په ریپورت کې
$50,00,000 به جاپان خرچ کړي دغه لړکی یو دستاویز باندې لاسلیک شوی د زیارت پورز مازیګر چې پکې د عملګرو ملتونو چې کوم د خوراک او د کرکلې اداره د هغې استازي او دغه رنګ د پاکستان کې د خوراک چې کوم وفاقي وزیر دی نو سکندر حیات بوسن هغه هم پدې کې ناسو په دغه دستاویز چې کوم لاسلیک شو دغه کې ویل شوی دی چې $50,00,000 به د قبایلي سیمو د کرکلې چې کوم هلته کې حالت دی هغه چې کوم خراب شوی دی په دې تیر نامنه کې د هغې د بحالې او دغه رنګ هغې ته د نور ودې ورکولو کروندګرو ته د جدید روزنې ورکولو دغه رنګ د جدید آلاتو سره د زیات فصل پیدا کولو دپاره به دا پیسې چې کوم دي $50,00,000 دا خرچ کیږي او دا به د ملګرو ملتونو چې کومه د خوراک او د کرکلې اداره د هغې په ذریعه باندې خرچ کیږي دغه دوران چې کوم د خوراک وفاقي وزیر هغه په خپلو خبرو کې وویل چې ملګري ملتونه او د هغې متعلقه ادارې د قبایلي سیمو د بحالې لپاره کار کوي ورسره د جاپان سفیر بیا په خپلو خبرو کې وویل چې د دوی ملک به د قبایلي سیمو ورسره د نورو علاقو د ټول ملک کې کومې علاقې دي ګڼي چې دلته کې د بحالې او د امن لپاره کار پکار دي نو دوی به دغه خپل کردار دغه لړکی جاری ساتي
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ خوندور پیغامونه تبصری ټوکی شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د مشکوکا ترګرو پر ضد ضرب اعظم اپریشن روان دی خو په عین حال کې هدف وژنې هم دوام لري دغه وژنې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې کیږي چې د ډیرو پیښو ذمواري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده دا چې د ضرب اعظم اپریشن سربیره هم هدف وژنې ولې روانې دي او مخې څنګه نیول کېدای شي په دې اړه رپورت ترته اورو په شمالي وزیرستان کې د پیلسوی ضرب اعظم اپریشن یو کال د جون په 15مه پوره سو حکومت د عملیاتو د بریالیتوب دعوا کوي او وایي په وزیرستان کې د وسلوالو شبکه لمنځه وړې ده خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې د لویو بریدونو لړۍ کمه سوې ده خو د دوی په وینا هدفي وژنې لا هم دوام لري د ترګری سره تړلی زیاتره هدفي وژنې په خیبر پښتونخوا په تیر بیا په سوات کې کیږي او د ډیرو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی دا تازه مثال د زیارت ورځ په چرسده کې د عوامي نېشنل ګوند د دوه نیوي کلن خدای خدمتګار دوست محمد خان عرف خان بابا او په سوات کې پخوانی ناظم او د امن کمیټې غړي عدالت خان وژنې دي د دې دواړو پیښو پړه هم تحریک طالبان په غاړه اخیستې ده د سوات قومي جرګې ویاند احمد چا په وینا په تیرو شاوخوا شپږ کلونو کې د یوې اندازې مطابق تر 200 زیات مخور کسان په هدفي وژنو کې په نشه سوي دي که څه هم دای د سوات له مجموعي امنیته مطمئنه دي خو وایي چې امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو په مخنیوي کې له تمې سره سم کامیاب سوي نه دي
دا زمونږ د ډېر وخت نه دا ډیمانډ ده چې تاسو اسې خلک متنګ وای په کار دا چې په انټیلیجنس بینس باندې دي دغه چاپی غورځي دغه خلک معلوم کی او دغه خلکو چې کم هایډ اوټس دي او وسوم په بعض ځینو کې دي موجود دي او دې ته پته نشته هغه وختن په وختن هغه داسې نمونه حمله کوي او دغه خلک په خپل هدف کوي نو ما ته خو دغه کمیر کاری د سپای ایجنسیز چې کم دي یا دغه ادارې چې دي دغه انټیلیجنس بیس اپریشن چې دي نو هغه ډېر کم دي او دغه کمزوري ماته یا فلې ورخ کاری کوي
د امنیتي چارو په بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه په شمالي وزیرستان کې ضرب عذب اپریشن کامیاب بولی خو وايي چې د هدفي وجونو د مخنیوي لپاره باید پولیس زیات فعال کردار ادا کړي
دباؤ کم سے دباؤ کا خیال پتہ دادی کسی فخر طریقے سے تفتیش ہونی تھی اور دیدی پتہ لگونی تھی اہداف ادب بدلوئی تھی ملک دادا داری کم نیٹ ورک تھے اس کا مکول ہے
که څه هم ضرب عذب په شمالي وزیرستان کې پیل شوی وو خو تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترګری په ضد د ملي تګلاري نېشنل اکشن پلان لمخي د عملیات د پاکستان نورو سیمو ته وغځول د امنیتي چارو پوه خالد منیر وای په هدفي وجونو کې ککړ زیاتره اورپکی په شاري سیمو کې پټ دي خو د پوینا کو کتل سي نوشکاری داسي چې د ترګرو پر ځای ټول توجه د سیاسي ګوندونو زورولو ته اړول سوی ده
دماکي خود لري دي زربېز په خپل کار کې کوکو نشنه پلان چې او د یو کې سم خپل لغه بدل کو د پ ایم کیو ایم او پیپل پارټي په سي کرپشن په سي شو د شبدردي چې دا غوډم نمبر باندې لاړه په کار دا و چې هغه په سي و پورا پاکستان کې پورا خاريو کې هر چې تا پنجاب کې دغه کې هغه پریشو بس اوس لګی لکه صرف سیاسی پارٹی نه دي او په خل به دې واپس دغه تراشي چې نېشنل اکشن پلان باندې د سوفي صاحب مالو کوي کې بلا پوینټونه دي چې یو هم نه دی چې هغه مګر دې جماعتونو سره د چیر نه ده کړای
خالد منیر وړاندیز کوي چې د هدفي وجونو د مخنیوي لپاره باید په شاري سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه لمنځه یوړل شي او چې کله دوی کمزوري سي نو بیا دې حکومت ورسره خبرې اترې وکړي
مدرسې پوسنی اصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري
موږ د هندستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې پوسنی اصل کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره ورېدلای شي
د چین کاشغر غوادر ترمنز اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت درس لرلې چې پښتون میشتو سیمو ځخه تیرېدونکې لارې چې غربي لارې ورته ول کې شي په لومړي پړاو کې جوړول کې شي خو ملتپاله ګوندونه وایي چې په دغه لارې د نورو لارو په پرتل کم پیسې مختص کړل سوی دي نو ځکه حکومت د دې تفصيلات نور کول غواړي دوی وایي چې د پنجاب لاري چې ورته مشرقي لار ویل کیږي د چین حکومت سره د اربونو ډالرو مایدي سوي خو د پښتونخوا لاري د پښتونخوا لاري لپاره په زاروس کې منوکار شروع سوی دي زموږ همکار ګولایا ز کاشغر غوادر اقتصادي راداري پاره د سېنات ځانګړي کمیټې غړو سره خبري کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سېنات ځانګړي کمیټې کې د ملتپالو ګوندونو غړو ویلي دي چې حکومت له هغه وادونه سرغړونه کړي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړي وي په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یو غونډه وشوه چې پکې سېناټرانو پر حکومت نیوکه کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له سیمو څخه باتیریږي په اړه تفصيلات نه دي ورکړي د سېنات د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډي سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي خو په دې کې ټول هغه ټول ځاړس کې مونږ دي چې په خوا رئیسی پریکار روان وو خو د تاج حیدر په خبره هغه سکې مونږ د درنو گاډو لپاره نه دي نوموړي زیاته کړه
فاټا هو گیا اور یہ مال بلوچستان ہو گیا
زمونږ د کمیټې خواهش دی چې د قبایلی سیمو او بلوچستان لارې په ترجیحي بنیادونو جوړې کړل شي او همدغه خبرې مونږ حکومتي چارواکو ته رسولي زمونږ د کمیټې غړو حکومت ته ویلي چې اوس به د هر یوې لارې جدا جدا مفصل رپورټونه ورکوي چې څومره مصرف په پر راځي او په څومره بوده کې به پوره کیږي په دې کې دا خبره هم مونږ کړی دا چې د هر یوې لارې لپاره یې څومره روپې مختص کړي دي
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر او د ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي خودل شوي عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال را سره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه
سٹینڈنگ کمیٹی کی او بیا دې نه چې دې دا د روډو د جوړولو څخه مې کوم دا هغه افسران دا و منل چې موږ د سپین دې وکړي دا بیا کاری ډور غلط بیان کې دروازه وی نه په دروازه غلط بیان باندې خو ریاست خل نه چلی یا په دا د بیا خاص کول د خاص دا کول اسن یک بار تاسو میډیا له خپل د مور کواسته دا نیوز مور کوي
سېنېټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورسره وعده خلافی کړی دا
تاسو یقین وکاسته لس روپۍ مې دې شکې په دې بجټ او سی شرقی کاریڈور دی سی زو دا ورته اند د پنجاب کاریڈور سی دی دې ته تقریبا 300 ارب نو نزیات پیسې ایشکین نو وزیر اعظم او حسن اقبال دا پارټیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونو ختم کړي سی اربدا خبره ومنل سم لاغه با وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه و د خلافی کړي نو څو په څه له ساتي دې ریاست له دې ملک له دې حکومت
بلخو د عوامي نشتل ګوند غړي بشرا ګوهر هم دا خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادو نه په شاشوي دي بشرا ګوهر زیاته کړه
اغه نه په شاشوي ضرور دي خو چې زموږ پرشر په بل شوه دي نو سلګ ډیر الوکیشن ته ورکړي دي ویسترن روټ ته پاره ا کافي نه دي او اغه یاسي دي چې لکه شګي په سترګو کې اچول دي او ډیر لپاره ډیر ضروری دي چې بیا نه دا ټول لیډرشپ اني پرایم منیسټر سره ځکه چې پرایم منیسټر وعده خلافی کوي اړم ده په دې کې
بشرا ګوهر ویل چې غربي لارې کې ټول زاړه سکیمونه دي او مشرقي لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت یې اربونو ډالر دی خو وفاقي وزیر احسان اقبال د دغه تورونو په اړه غونډې ته ویلي وو چې په لومړي پړاو کې به غربي لارې جوړول کیږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کیږي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو ادارې کې د دې ملک په کراچۍ کې د ګرمۍ پر راغلي سختې څپې بحث کړی دی د ګرمۍ د څپې تر 1200 زیات کسان ووچل د ادارې په یو د ادارې په یو برخه کې راغلي چې مرکزی او د سند حکومت یو پر بل نیوکه کولې خو اصل مسلې ته پام نه دی کړی بوریوال کاکړ د مقالې لنډې وړاندې کوي
ډان ورځپاڼې لیکي په کراچۍ کې د ګرمۍ د وجون کې څپې یو اونۍ وسوه او وزیر اعظم نواز شریف اله اوس فکر وکړ چې دای باید په یو لاند سفر هلته ورسي ادارې لیکي چې د نواز شریف دا سفر بس هم دومره وو چې د سند له حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو لغړو سره ولیدل او ورسته بیرته نیغ په نیغه هوایي ډګر ته ولاړې د ادارې په لیکنه نواز شریف کڅه هم د ګرمۍ له عمله ل ځپلسو کورونو سره د غمرازي څرګندونه وکړه خو دومره وخت ورسره نه وو چې په روختون کې داخلو ګرمۍ وهلو ته ورسي د وزیر اعظم نواز شریف لتلو وروسته داسې ریپورټونه راغلو چې یو کمیټې جوړه شوې ده کومه چې به د دې معلومولو په لپاره پلټنې کوي چې د ګرمۍ د راغلي څپې پر مهال کوم حکومتي ادارو غفلت کړی د ادارې په لیکنه د ګرمۍ له کبله د رامنځته سوې د ټولې مسلې پر مهال د پاکستان مرکزی حکومت دا دریز خپل کړی وو چې د سند حکومت خپلې ذمہواری په سمه توګه نه دی پوره کړی ډان ورځپاڼه زیاتوي چې دا هر څه پر خپل ځای خو د ګرمۍ د شدیدې څپې ته په کتو د نواز شریف او د هغه د حکومت غبرګون داسې نه وو لکه څنګه چې پکارو ادارې لیکي چې لومړی خو د ګرمۍ لکبله د وجلسو د ذمہواری په لړ کې د سند له حکومت سره د تورونو په لړۍ کې برخه واخیسته او بلې له هغه وروسته کراچۍ ته سفر بیخي لاند کړ چې مناسب نه و ورسپانه لیکي چې د نواز شریف د لند سفر دا په ډاګه کړه چې ګواکې کراچي یو داسې ښار دی چې هیڅوک هغه سي پام نه ورته کوي لکه څنګه چې پکار دی. ادارې د سند وزیر اعلی سید کاوی ملي شاه ته هم اشاره کړې ده او لیکي چې نوموړي پر دې سربیره لاړکانې ته خپل سفر ونه ځنډاوي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو شمیر پورته روان و. ادارې په پای کې لیکي چې د جوړې کړې کمیټې پلټنې به په داسې وخت کې څه ګټې ولري چې حکومتونه په دې لټه کې دي چې خپل نوم یې بد نه سي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ری په دومنی مایک ترته د باختر سوری ادبی کلتوري پروګرام لرو د ایران د ترکیه او شام په اړه ریپورت درته لرو. خوراجی چې اوس هم له سنیمې بجې سوي دی لیسره له مومند د خبرونو لنډې سوارو.
د افغانستان د بونو چارو وزارت ویاند خبرداري ورکوي چې پاکستان د ډیورنډ کرخې په اوګدو کې پارونه باندې نه کړی نو د دوه هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات شي. نوموړي دا څرګندونې پرون له مشالو سره په خبرو کې کړي. دا وروسته له هغو چې د افغانستان سره د ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزۍ راوستو غوښتنه کړې. یادې اتحادیې دغه غوښتنه پرون په بنو کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. جاپان له پاکستان سره په یوه دستاویز لاسلیک کړی چې تر مخه به یې جاپان د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کرکلي په بحالۍ او پرمختیایي پروژو $500,000 خرچ کوي. دا خبره پرون د پاکستان د خوراک وزارت لخوا په جاري شوې خبرپاڼه کې شوې. د افغانستان د میدان وردګو چارواکي په جلیز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو د ولسوالۍ د سکوت اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری وکړه چې که حکومت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړي نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د ایران د بونو سره وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو دایمي موافقه هیڅ کله نږدې شوې نه ده. جواز ظریف په د خبرې تیر شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. په مصر کې له اسلامي دولت وسلوال ډلې سره یوې ملګري ډلې د اسرایلو پر جنوب د میزایلو د حملې پړه منلې. د سینا ولایت په نوم له داعش ملګري ډلې پرون په خپله ټویټر پاڼه په خبر شوي بیان کې وویل چې درې ګریډ توغندي د فلسطین په مقبوضه سیمو کې د یهودانو پر مېز جینو توغولې دي. او د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان شوي ریفرندم کې د دې هیواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي.
سرار علا مومند اوس خبر نور لنډیز درته وړاندې کړه. اوس هم سراج سهیر ته بغوښ شو چې نن د پاکستان د مطبوعاتو د داریوز غټ ټکی راته وړاندې کړي.
نن جنگ روس پانه خپل ادارية کې د پاکستان په گردشي قرضو باندې لیک کړي او وایي چې دا ډیره د خوشحالي خبر ده چې IMF او نور مالیاتي ادارو د پاکستان په معیشت باندې د اطمینان سرګندونه کړې ده. لکه د بلومبرګ د یو رپورت مطابق چې پاکستان د جنوبي ایشیا دویم غټ معاشي ملک دی او دلته د سرمایه کاری ډیری مقیم موجود دي. د ادارې په وینا خو بل طرف ته د پاکستان د معیشت په پرمختګ کې څه مسلې رامنځته دي چې پکې یو غټه مسله د گردشي قرضو دا کوم چې 415 ارب روپو ته رسیدلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان د نړۍ د ټولو غټ د کوئلې د ذخیرو لرونکو ملک دی خو د دې باوجود هم بجلی په نورو ذریعو پیدا کوي. نو باید چې پاکستان د کوئلې نور او نور ارزانو ذریعو نه بجلی پیدا کړي او په ولس بوج ونه غورځوي او له دې بغیر ځان د گردشي قرضو نه خلاص کړي نو داسې به هله دغه اقتصادي فائدې ولس ته ورسي. بل په لور د پیښور نه خبرېدونکي مشرق پانی خپل ادارې کې د جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو په اړه لیک کړی دی او وایي چې په خبر کې ځای په ځای داسې خلکو کلینیکونه شروع کړي دي او د ولس د ژوند سره لوبي کوي او د دوی په وجه یو شمېر خلک د مرګ خولې ته ورسېدل خو عجیب خبر دار چې د دې جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو سره ستالوک د طب او صحت د محکمې سره وی، لکه هغه خلک چې د ورځې په اسپیټالونو کې چپړاسیتوب او اردلیتوب کوي، ماخام د ډاکټر په هیڅ خپل کلینیک کې ناس وی. ادارې مخکلي کې چې د صحت د ادارې چارواکو لا د دې خلکو په ضد اقدامات کول پکار دي، او که دوی داسې نشي کولای نو پکار دي چې ضلع انتظامیه او پولیسو ته د اختیار ورکړل شي. بل دا چې ډاکټرانو لا پخپل هم د دې خلکو خلاف کاروي پکار ده، ځکه چې دې سره د طب څانګې او د ډاکټرانو بدنامي کیږي. ادریا اخیر کې لیکي چې عام خلکو لا هم پکار دي چې په داسې خلکو خپل پیسې او ژوند نه تباه کوي او د علاج لپاره مستند ډاکټر ته ورزي. باید چې دغه لړکی د حکومت لخوا یو کمپاین وچلولې شي چې ورسره اولس کې شعور او آگاهي پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکانومیست مجلې په افغانستان کې د کوکنارو د کر او تشدد د پیښو په اړه رپورټ خپور کړی دی. او وال سټریټ جرنل د اسلام آباد په شرعي نظام کې د فتوا د اهمیت او د سخت دریځ ډلو لخوا د دې د ناسم استعمال په اړه مقاله خپره کړې چې تفصیلي له شاهین بنیري اورو.
دی اکانومیست مجلې په یو راپور کې راغلی دی څنګه چې په افغانستان کې د تشدد پیښې ډیریږي، هم دومره ورسره د کوکنارو کر او د دې سره تړلې کاروبار هم وده کړې ده. تیر کال د تشدد په حواله ډیر خونړی وو او د تشدد په پیښو کې خواوشا 3,500 عادي وګړي وژل شو. دغه رنګ تیر کال په 224,000 اکړه ځمکه د کوکنارو کر شوی وو چې په نړیواله کچه ترې د اپیمو 15% او د هیروینو 80% جوړ شو. مجلې لیکي په افغانستان کې د افیمو کاروبار د جګړې او قانون د نشټوالي له کبله وده کوي. لوی کاروباریان خپل سیاسي اړیکې کاروي او ځان د قانون د منګولو نه خوندي ساتي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکلی دی چې په مغربي نړۍ کې ډیر خلک د فتوی تورې د هغه اعلانونو په معنی اخلي چې د ترهګرو ډلو لخوا خپریږي. فتوی ورکول د اسلام د عالمانو او مفتیانو کار دی، او فتوی په مذهبي معاملو کې د مسلمانانو د لارښودنې لپاره ورکول کیږي. په حقیقت کې فتوی او مفتیان د اسلام د علمي او قانوني روایت او جدید نړۍ ترمنځ د پل کردار ادا کوي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي له بده مرغه ناپوهه او جالي عالمان چې د سغدري ډلو سره تړاو لري داسې فتوی جاری کوي چې پکې د مذهبي لګکیو د خپلو کورونو نه د بیکوره کولو، د ښځو د حقونو د خپلو لاندې کولو، د خلکو په اور کې د ژوندۍ سوځولو او د هغه خلکو د وجنې ویل کیږي چې سغدري ډلې خپل دښمنان ګڼي. دا د اسلام استازیتوب نه کوي، بلکې د هغه خلکو بد ذهنیت ښایي چې د واک ترلاسه کولو لپاره د اسلام نوم کاروي او د انسانانو وینې تویي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چې په اصل کې دغه سغدري ډلې او د دې مولان د اسلام د تعلیماتو ټیک پوها نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې چارواکي د شام په شمالي ښار حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکوي، ترکیه له شام سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د بلې خوا ترکیه د شام له خاورې د جګړې له کبله د کډوالو د اوښتو څپې اندېښمنه کړې ده، او وزیر اعظم یې ویلي چې که حلب ښار سقوط وکړي له شام څخه به د کډوالو یوې نوې څپه ترکیه ته مخه وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
انقره د کوردي ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیه ته د کډوالو د نوې څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي چې پاوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولي دي. د ترکیې صدراعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره یې احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي، نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پوري کړي. خو له فرانس پریس خبری آژانس سره په خبرو کې داوود اوغلو سوریه ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅ څوک د تمن لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریه خوري ته نه نوځي. له دې مخکې ځینو رسنیو د ترکیه او سوریه د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پایل اټکل کړی وو. داوود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پیښ نشي دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردي ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردي وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یوه برخه بولي. پی کی کی له 1940 کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40,000 زیات کسانی ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لا لمخ کې په ترکیه کې استوګندي د انقرې بل اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریه د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیز اړخ کې چې له ماری او آزاز څخه تر هله به پورې پرته ده ډیره دي. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حملې زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصرة او د لویدیز پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهة النصرة له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیې خواته مخه کړي.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې بڼه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحا امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو اوري. د افغانستان د بلخ د والی عطا محمد نور او د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ترمنز ائتلاف چې په جون میاشت کې رامنځته شو له ځان سره اندېښنې راپورته کړې دي. له هغه وروسته چې د هیواد په شمال کې د طالبان لخوا امنیتي وضعیت خراب شو، حکومت د دواړو قمندانانو ته مخ وروړوي چې د طالبان په مخنیوي کې مرسته وکړي. د حکومت دا ستراتیژي له خطرونو ډکه بلل کېږي، ځکه چې ویل کېږي دا قمندانان به د 1990 لسیزې د کورنۍ جګړې په شان یو ځل بیا خپلې ملیشي راپورته کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د انګریزي څانګي ریپورت د ملالی بشیر اورو.
د بلخ مرکز مزار شریف د افغانستان د کورنۍ جګړې له وخت راهیسې ډیر بدل سوی دی. په دې شار کې په چایخانو کې موزیک اوریدل کېدای سي، پارکونه له شډو ډک وي او دا د هیواد له تر ټولو پرمختللو شارونو څخه یو دی، خو مخکې وضعیت داسې نه و. په مزار شریف کې د عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم د ملیشو ترمنځ جګړې روانې وې. په هیواد کې له 1992 څخه تر 1996 کال پورې د کورنۍ جګړې پر مهال هم د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ملیشي له یو بل سره په جګړو بوختې وې. له هغه وروسته چې د امریکا ځواکونو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له منځه یووړ، درې کاله وروسته د نور او دوستم ترمنځ د قدرت د ویش یوه موافقه وسوه چې د دوی ترمنځ جګړو ته د پای ټکی کېښود. د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره کابل یو نوې ستراتیژي غوره کړې چې لمخې دغه دواړه پخوانی جګړه ماران یو ځای کار سره کوي. په جون میاشت کې دواړو دوستم او نور د خپل ائتلاف اعلان وکړ او د سیاستوالو غونډې خبرې وکړې، خو د زورواکو په توګه د دوی شهرت د دوی لخوا د ملیشو د تیارولو په اړه اندېښنې راپورته کوي. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د جون په 23 عطا محمد نور ډاډ ورکړ چې له دوستم سره خپل اختلافات ختم کړي، خو د کابل هغه ستراتیژي چې د هیواد په شمال کې د امنیتی ستونزې د حل لپاره غواړي پلی کړي له خطرونو ډکه بلل کیږي. دا ځکه چې که د دغو دوو پخواني قومندانانو ترمنځ ائتلاف له منځه ځي، په سیمه کې به ژبنیز او نژادي اختلافات رامنځته سي او د دې جګړه مارانو د کورنۍ جګړې پخوانۍ ملیشې به راپورته سي. عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ستر قدرت ترلاسه کړ او له تیرو دولسو کلونو راهیسې د دې ولایت والی دی. پر د انتقاد کوونکي وایي چې قدرت یې یوازې تر ځانه محدود کړی او د زورواکي په توګه دنده ترسره کوي، خو د بلخ ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې عطا محمد نور په دغه ولایت کې قانون پلی کړی او ثبات یې رامنځته کړی دی. یو اوسیدونکی وایي چې د ده زورواکي هغه بیه ده چې د سیمې اوسیدونکي یې د ښه امنیت لپاره پرې کوي. دغه اوسیدونکی چې د نوم نه ښودلو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي، زیاتوي چې امنیت ورته تر خوراک ډیر مهم دی. په بلخ ولایت کې یو بل قومي مشر بیا وایي چې په بلخ ولایت کې درې ډوله طالبان دي، یو هغه طالبان چې ملیشیه دي، بل هغه چې د والی طالبان دي، او دریم هغه چې د ملا او عمر طالبان دي. د دغه قومي مشر په وینا ملیشیه له دوی څخه باج اخلي، فصلونه یې ورسوځي، خلک بندي کوي او ځینې وخت یې کلیوال وژني او ورباندې جنسي تیری هم کوي. د دې تشدد له کبله زرګونو خلک له بلخ څخه نورو سیمو ته پر وتلو اړ سوي دي. عطا محمد نور د کابل مرکزي حکومت کمزوري بللی او په شمال کې د مخ پر خرابېدو وضعیت پړه پر حکومت اچوي، خو له دوستم سره د ائتلاف وروسته دی په داسې حالت کې دی چې شایي پر حکومت اغیز ولري. دوستم چې د ولسمشر غني د حکومت یو قوي غړی دی، چوکۍ یې په حقیقت کې تشریفاتي ده. د ولسمشر لخوا د محدودیتو شکایت کړی او پر دې غصه دی چې د ولسمشر لخوا یې د کلونو جګړې او مشرۍ ته بې اعتنايي ښکاره سوې ده. د بلخ ولایت یو بل قومي مشر وایي حکومت به ټولو ته وسلې ورکړي او فکر به کوي چې هر څه به سم سي، خو هغه وخت چې دوی طالبان وباسي بیا به څه کیږي؟ دوی به د پخوا په شان په خپلو منځو کې په جګړه سي.
ملالی بشیر وه چې د مشال ریډیو د انګریزي څانګې د رپورټ ژباړه درته وړاندې کوله. د مشال ریډیو دغه دومه ګړې خبري برخه هم پای ته ورسېدله. خپرونې دوام لري، خو راځي چې اوس دغه ګړې په پای کې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اورو چې تاسو ته هر اونۍ په دغه ورځ او دا وخت د باسمت عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواخاد میر مهدی شاه بچا په اړه ریپورت ولرو. بیا به د ثوابی د ادبی روجان په ننو پرون په یو مرکه کې واوري، او په اخیره کې به د طاهر دانش په غږ کې د هغه د نظم یو برخه هم وړاندې کړو. لومړی رپورټ ترازو د شلمې پیړۍ وتلې لیکوال، صحافي او سیاستوال میر مهدی شاه بچا چې د خدای خدمتګار په غورځنګ کې په لونډه لرله، د پښتون ولس د بیدارۍ او پښتو ادب د پرمختیا لپاره نه هیریدونکي خدمتونه ترسره کړي. خو یو شمیر لیکوال بیا وایي چې ملتپالو، سیاستوالو او پښتنو ادیبانو د هغه له مړینې وروسته د هغه یاد نه دی تازه کړی. په همدې اړه مو څو تنو لیکوالو سره خبرې کړي او دغه رپورټ مو پرې تیار کړی دی. میر مهدی شاه بچا د شلمې پیړۍ په سیاسي، صحافتي او ادبي ډګر کې هغه نوم دی چې په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی او تر هغې چې دنیا ودانوي پښتو ادب به پرې ویاړي. خو یو شمیر لیکوال بیا وایي چې د باچاجي له مرګ وروسته چې څنګه په کارو د هغه یاد نه دی تازه شوی. پروفیسر داور خان داود وایي چې میر مهدی شاه بچا په داسې وخت کې د خدایي خدمتګار غورځنګ پیغامونه په خپلو افسانو او مقالو کې وړاندې کول چې د وخت نظام نشو زغملی او څو ځلې بندي شوی هم دی.
میر مهدی شاه بچا چې کوم دی کنه هغه ډیر زیات کار کړی دی د پښتو ادب دپاره، لیکن حقیقت دا دی چې مونږه د هغه یادونه په صحیح طریقہ باندې نکو. آغا د رهبر مجلې چې کم دی ایډیټر پاتې شوی دی چې دغه وخت کې مجله ویستل چې کم دی دا ډیر ګران کار وو. هم دغه ورځ شپو کې لارې سالبه وته د یو صحافي نه علاوه د افسانه نگارو ډیر مجموعې د افسانو چاپ شوی دی. آغا چې کم دی زمونږه د ازادۍ د تحریک دی،
پد تحریک پہل و ذیل و باندھی پاگی کے رانا چوری تھا داغے پر نتیجہ کی دی جیلوں نے تلی دی خو بیا ہوم خپل کار چکم دے آغا ندے پریخے پل جد و جہدی خپل ملک دا آزاد دے پارا اور خپل واقع دا پارا عمدہ غسی جاری ساتھ لے دے دے یو ترقی پسند شاعر ادیب و نو آغا خپل د ترقی پسند ہے کم جذبات او احساسات چی دے دو آغا پا دا غفظانو کی شاعر و دا دین اعلام اولیسی ادبی جرگی سر تعلق ہو
پروفیسر اسیر منگل وائی چی میر مہیدی شاہ باچا سیاست صحافت او ادب د پختنو د بیداری او د پختو ادب د پیاورتیا پا خاطر کڑے ہو
میر مہدی شاہ باچا دا پختو جب او ادب دا پارا ڈیر کار کڑے خصوصاً دا کسی پا میدان کے چار کمی کسی لکلی دی آغا لکد آغا جون دا تمنگورو دا آغا فن تمنگورو ناغم دا دری گوٹیز دے دری گوٹونو نتاوی کی لگ آغا ادب کڑے دے ادب تخلیق کڑے دے صحافت کڑے دے اور سیاست کڑے خدا سیاست دا اقتدار دا پارا نو دا سیاست دا خپل جب دا حق غختنے دا پارا ہو تو دیکھے آگئی جنون تم تلی دی دا خو شاعری کولا دے شاعرم ہو دا پا آخر کزان بیا پا مکمل تو با کسی تا وقع پڑلو ناغا کسو کی دا جکم دا خپل معاشرے پا دیر خطو گا بانے ترجمانی کڑی دا کاسی کڑی دا پا آئی کہ آگا وقت کی یا اوسم زمانگ دا حال دے طبقاتی جن چدل تک دے آگے بانے دا تنقید کرے دے ٹکنے کڑی دی
کرکتن کے او افسانہ لکھن کے نور الامین ایسوبزیا وائی چے کسوک دا پختنو ملی تاریخ لکھی نو دا مہیدی شاہ باچا لا افسانو نپ کی پریمانا استفادہ کیے دلے شی
مہیدی شاہ باچا زمون دی افسانے دیر لوی نم لے سنگ چاگا خپلا وائی چے دی پختنو پا لارو کسو کے پسونو نپ زرگونو افسانے نالیکل پرتی دی او پختن لی افسانہ نگار تلا پا مدو مدو بل پلا دا کتو ضرورت نشتے چے کسوک دی پختن کام ملی تاریخ لکل غواری نو کیاو پلا با ٹپاو چار بیتا مخی تک دی نو بل بل با دا میر مہیدی شاہ باچا غندے مبارزینو افسانے مخی تک دی زکا چا زمونگ دا کامی تاریخ اکسون دی آغا افسانے بیا دا دا چے پا جدید افسانہ کی آغا تر سامیری دا زامنو میٹنگ غندے تر نیم علامتی افسانے را رسید لے دے پا روایت کی دا روایت پغیق کی آغاز کرے دے او دا حقیقت نگارے مثالوں نے قائم کری دی او دا پختنو دا جوان جواک دے کی چکم ماشی لرے برے دے زمونگ دا ٹول دا پا افسانوں کے مونگ تا پا تخلیقی انداز کی ملاوی گی او دا بیالا خبر دے چھے کلندر سے بوئی چھے حقیقت نگاری دا باچا جی دا افسانو آغا یو آڑخ تے چھے زمونگ زنی محققی نے آغا باندے اوائی او آغا زہودری گی
میر مہیدی شاہ باچا دا شلم پیڑے پا نیمائی کی دا آغا وقت مشهور رسالو لکه پختون رهبر لار غنچا او زنو نورو کی لیکنی او دند تر سره کړی وی ور سره د افسانو او شاعری مجموعه هم خبرې کړی وی د دوی د افسانو شپږ مجموعه نشان د بوډای ټال پت لاله ګلونا تور داغونه او د قیامت نخ په نومونو چاپ شوی چې افغان لیکوال او افسانه نگار زرین انزور تدوین کړي او د خپل مفصل سریزي سره په یو کتاب د مهدی داستانی کلیات کې راغونډي کړي او د افغانستان د لیکوالو انجمن لخوا یې په دولتي مطبوعه کې په کال 1988 کې چاپ کړي او خوري کړي دي او یو شعری مجموعه د روڼ سحر په نامه په کال 1915 کې چاپ شوې ده مهدی شاه باچا د پیښور ښار جنوب لور ته په 10 کیلومتره کې داودزو سیمه کې په کال 1918 د جنوري په شپږمه نیټه دنیا ته سترګې غړولې وي او په 1989 میلادي کال وفات شوې ده د باختر ستوري ګرانو مینوالو د خیبر پختونخوا سوابې زله د ادب په حواله یو یاد سیمه ده او وخت په وخت په خپل غیږ کې نوموتی لیکوال او ادیبان زیږولي او پاللی دي د دغې سیمې د ادبي روجان په نن او پرون مو لخاغلی فیصل پاران سره مرکه کړي چې د ډومبۍ برخې اوریدو ته مو رابولم.
پرن صاحب ثوابی خو پخوا هم د علم او ادب په نوم باندې خلکو پیژندله، فرهنګي وضعیت یې اوس څنګه دی؟ ادبي غونډې پکې شته؟ هلته ځوانان راټولېږي نه راټولېږي په داړه راته ووایه.
عابد صاحب داسې ده چې د پخوا داسې د ثوابی سیمه د پښتو ادب او د علم په حوالې سره یو زرخیزه سیمه ده، ځکه که تاسو وګورئ نو زمونږ د پښتو اکیډمۍ پېښور بنیاد هم یو ثوابی وال مولانا عبدالقادر کېښودی دی، دغسې د اسلامي کالج بنیاد چې کم دی نو هغه هم یو ثوابی وال صاحبزاده عبدالقیوم کېښودی دی. د دې نه اندازه کېدای شي چې لکه پخوا راسې ثوابی په پښتو علم او ادب کې یو حیثیت لري. پخوا مونږ که وګورو نو پښتو ناول چې کم دی عبدالله جان اسیر صاحب یو نوموړی شخصیت و، د ناول په حوالی سره صاحبزاده ادریس دی چې هغه پښتو له یو لویه پنګه د شاعرۍ ورکړې ده. او د دې نه علاوه مونږ وګورو په ولسي ادب کې علي حیدر جوشي دی چې بابای کیسه ورته ویلې سي، یوسف خان شیربانو کیسه هم هغه لیکلې ده، دغسې بابای چاربیتا عبدالواحد ټیکادار چې کوم دی د هغه تعلق هم د صوابۍ جلبۍ کلی سره و. د دې نه علاوه بل نوموړی ولسي شاعر جمشید د ټوپۍ د هغه تعلق هم صوابۍ سره و، چې مشهور شعر یې باز که دغه ماس په منګول ناست هېڅ پروا نشته، ما د زړه په غوښو با توران ورته ساتلي دي، دا شعر به ټولو اورېدلی. یا داسې عبدالمتین مندړ زمونږ یو زوړ ولسي شاعر تیر شوی چې یو ډېر مشهور شعر دی په پښتونخوا لروبر کې مشهور دی چې عادت مې نه دی څوک دله سره نیول نشم په ممین به مې جونګړې له پخپله راځي. دغه شخصیات مونږ په ماضي کې وینو. او چې لږ نور مونږ شاته لاړ شو په کلاسیک کې مونږ د فیاض ګدون غوندې شاعر وینو چې د هغه په حق لویل شي چې پښتو کلاسیک کې د رومانیت رنگ صحیح مانو کې د هغه نه پسته شروع کیږي. لکه
دا خوشو د ثوابی پس منظر چې تاسو اوریدونکو ته روښانه کړو، پرن صاحب کو دغه دور خبره وکړو.
دا سیدا په اوسنی دور کې چې موږ ګورو نو یو شمیر نامې موږ سره مخامخ راځي، لکه د افسانې په حواله سره زموږ نور لمینې سبزی صاحب دی چې لینک روډ دا سونو بچای ډډې ونې درې مجموعې د افسانو غور کړي، بیا د فن او شخصیت په حواله سره دغه کتاب سپیزلی کردارونه، او د آرټ ادب کلچر په حواله سره دغه دوه کتابونه چاپ دي. نو یو فعال ادبی حیثیت لري. دغسې موږ سره بل چې کوم نمائنده افسانه نگار دی په جدید افسانه کې ډېر ښه نوم دی، داغه پروفیسر ظاهر شاه ظاهر ولاړې ګټې داغه یو داسې ناویاته افسانوي ټولګه ده چې هغې کې د ثوابی د رزړو د مندړو د ژوند جواک پوره پوره تصویر کشي په هغې کې داسې موندلې کېږي، لکه څنګه چې مونږ داغه مثال د احمد ندیم قاسمی سره ورکولی شو. د دې نه علاوه د ایاز غزل چې کوم دی هغه د ش زموږ د ثوابی یادینه دی، دا هغه افسانوي ټولګه چې کوم دی چاپ تا. د دې نه علاوه په شاعرانو کې کوم وګورو نننوي دور نو په هغه کې جانی سبزی، صابر مرغوز، شاهد اسرار، ذاکر کلابټ، عزیز مانیروال، خو د ټولو نه تاسو له ښه معلوم دی چې ولسي شاعرانو کې یو عوامي لحاظ سره انتهایي مشهور او مقبول دی. منفرد مانیروال دی، تصور مانیروال دی، انور مانیروال دی. نو داسې یو لویه د شاعرانو یو لویه سلسله ده. په افسانو په حوالې سره یو بل نوم چې زه یادونه غواړم هغه ډاکټر سردار جمال دی چې د هغه دوه افسانوي مجموعې چاپ دي او ښې افسانې لیکلي. جدید افسانه کې هم اضافي هغه کړي دي.
دا خو په انفرادي توګه ته ځینې شخصیاتو نمونه واخیستل، که داسې په اجتماعي توګه یا ټولنیزه توګه باندې راشو هغلته ادبي غونډې شته؟
جی بالکل، یو شمیر ادبی جرګې دي چې په هغې کې تولندۍ ادبي جرګه ده، عباسین ولسي ادبي جرګه ده، کام قلم ادبي جرګه ده، په هیواد پښتو ثقافتي په هیواد پښتو ثقافتي ادبي تړون دی، رنگ رڼا ادبي جرګه ده، داسې نور جرګې شته، کلیوال ادبي ټولنه ده. نو داسې جرګې دي چې دا هر وخت چې کوم دی فعال پاتې شوي دي. او اوس هم د دې جرګو د ځنو په میاشت کې اجلاس غونډه کیږي او د ځنو 15 ورځنۍ غونډه منعقد کیږي، ای کې چې کوم دی تنقیدي نشستونه کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د دانش په غږ کې د هغه د نظم یوه برخه.
نور خو څه چې لوی محشر هم ترې نه هېر شو، چې محشر د پېښور یې ولیدلو،
چه واره واره گلونا پانه پانه هم گلشن پر هر یه اولی دلو چرت مینگ سرد سر پشکولو چه پا بیر تا نراتلون کی بچی غواری چرت خویند چه پا بلس نپو هیگی بس خورونو پسی جاری 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 پلاران دوم روار خطا دی چه سو کری وین وین شهیدان بچی را غند کری که به حال او بدحال او به خوشا خورت بر و به زبان بچی را غند کری یو حیبت غند تاری دی آسابو پس تک ڈوب د سیم هر بشر دے زڑن جاری زمکا اور دا قیامت دے جوڑ پزمکا د محشر نلوی محشر دے چه پا خیال که د محشر میدان نراغلم د نمرود نلوی نمرود مولی دلو خو افسوس چه ابراهیم ورلسوک نو د آدم اولاد پا برغو جاری دلو د فراون استازان پا نظر راغلل خو شاگرد هم د موسی ورلسوک نو ابو جهل آدمزاد قتل کول خو پیروکار د مصطفی ورلسوک نو چنگیز خان هلاکو خان مولی دل خو خپل وطن میں د بغداد غوندې مخصوص کړو خپل ملا میں زر خرید د واکدارانو خپل واکدار میں د شداد غوندې مخصوص کړو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو ملوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه تربلی خبرونی پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازت ورکړی خاط او آباد وسی
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه